سلامونه میومنی په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به د لوګر پر امنی قمندانۍ د ډلهییز برید په اړه واوري چې تلفات یې ډېر سوي دي. د فراه د ګلستان ولسوالۍ د اوسېدونکو شکایتونه به هم واوري چې د تړلو لولار له کبله د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. او دغه راز انګری ته د روسیې د ولسمشر پر سفر هم راپور درته لرو، خو تر هرڅه د مخه خبرونه دي. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې یو ځان وژون کې د پاکستان لاهور ښار کې د پولیسو ودانۍ ته نږدې چاودنه کې لشته لږه 15 کسه وژل دي. او د تاجکستان یوې محکمې په شمالي ولایت سوخت کې د یوې مناسې و اسلامي ډلې ډېر لسنه غړي چې خلک په سوریه کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو لپاره ګمارل، محکوم او زندان ته واستول. دا به وروسته راسي. خو لومړی سید کمال شاه عارف د افغانستان مهم خبرونه سره.
فرصت که ده خبرونو سرچه که ده لوگر پر امنیه قمندانه ده دلیز حمله لعمل دویشتان وجل سوی او و نور تپیانده. ده ملی وعدت حکومت اجره رسد چرواکی وای که اجره رئیس او ولسمشر اشرف غنی ترمز دفعاتی کاندید وزرانو پر معرفی که دو مهم پر مختگونه سوی ده. او ده افغان او ایرانی چرواکو لخوانن په کابل که ده تولیداتو دو هم نندارتون پرانستل سو. ده خبرونو تفصیل. د لوګر پر امنیه قمندانۍ د ډلهییز حملې له امله دوه ویشتنه وژل سوي او و نور ټپیان دي. د دې ولایت سرپرست والي نیاز محمد امیری ازادي راډیو ته ویل چې حمله د 15 وسلوال لخوا سوې ده.
شل باندې 12 بجې د وطن دشمنانو د لوګر د ولایت د امنیه قمندانۍ باندې هجوم راوړ. یو تعداد د شهیدانو 12 نفر دي او وسپیرن زخمیان و کسان انتحاری و تنزه کسی یو وروش تجا تجبیر شو دری پا اول دا نظام خبر که دامن زرسیلی او یو پا تامخانه که زمت انتجار رو کرد.
د لوګر چرواکی وای چې دا حمله د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې نه غرمه محل رامنځته شوې. د ډلیزې حملې مسؤلیت وسلوال طالبانو منلی او افغان ځواکونو ته د درندې مرګ ژوبلې داړولو ادا کړې. د ملي وحدت حکومت اجرا ریاست چارواکی وای چې اجرا رئیس او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د پاتې کاندید وزیرانو پر معرفي کېدو مهم پرمختګونه سوي دي. د اجرا ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې پاتې وزیران به د ولسی جرګې د کاري دورې له پیلېدو سره سم دغه جرګې ته معرفي سي.
مذاکرات و رایزنی هم در درونی
مذاکرات او بحثونه د دواړو ټیمونو افغان ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ پاته کاندید وزیرانو پر معرفي کولو جریان لري او په دې برخه کې مهم پرمختګونه هم سوي دي. نو په نږدې ورځو کې به د دغو خبراترو نتایج له رسنۍ سره شریک سي.
تر دې مخکې افغان ولسمشر 25 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل چې له هغې جملې څخه اتو تنو له ولسی جرګې څخه د باور رای واخیستې او پاتې یو شمېر نور ونه توانېدل چې د جرګې د اکثریت غړو رای خپلې کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي انګیزې شینواري د مړینې له امله د خپلې خواشنۍ او ډاډګرنې مراتب د دې کورنۍ، دوستانو او د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي. انګیزه شینواري تېره سې شنبه په جلال آباد کې د هغه مقناطیسي مین د چاودنې له امله چې په موټر یې نښلول سوی و ومړه. لومړی ټپي او وړ مشپای د کابل په سردار محمد داود خان روغتون کې تر څو ورځې بستر وروسته سا ورکړه. د جمهور ریاست لخوا په خپره سوې اعلامیې کې هم د نوموړي د زړورتیا ستاینه سوې ده. او د افغان او ایراني چارواکو لخوا نن په کابل کې د تولیداتو دوهم نندارتون پرانستل سو. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش چې د دې نندارتون په پرانسته کې ګډون کړی وویل چې د هیواد د اقتصادي پیاوړي کول د ملي وحدت حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر اجرایوي مرستیال هم وویل چې په دې نندارتون کې کولای سي د دواړو هیوادونو په منځ کې سوداګریزې اړیکې پراخ کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زی وړاندې کوي.
یو ځان وژن کې نن د پاکستان لاهور ښار کې د پولیسو ودانۍ ته نږدې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د پنجاب ایالت د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق وایي د نن ورځې چاودنه کې 23 تنه ټپیان شوي هم دي. امنیتي چارواکي وایي ځان وژن کې د پولیسو د ودانۍ دروازې ته ځان رسولی و او کله چې پولیسو ودراوه په ځان پورې تړلي مواد یې وچول. د پاکستاني طالبانو ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. د جماعت الاحرار په نامه ډلې ویلي دا حمله په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا د دوی د ملګرو د اعدامولو په غچ کې کړې ده. د تاجکستان یوې محکمې په شمالي ولایت سوخت کې د یوې منع شوې اسلامي ډلې دیارلس تنه غړي چې خلک یې په سوریه کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو لپاره ګمارل، محکوم او زندان ته واستول. د تاجکستان سترې محکمې نن وویل دا دیارلس تنه د 26 او 22 کلونو په عمر دي چې د 9 او 12 کلونو ترمنځ د بند سزا ورکول شوې ده. دا کسان نومبر میاشت کې نیول شوي وو د جنایي ډلو د تنظیمولو په غیر قانوني ډول د وسلو د انتقال او د یو بهرني سازمان یعنی جماعت انصار الله ډلې په غړیتوب محکوم شوي دي. څېړونکي باور لري چې جماعت انصار الله ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ یوه څانګه ده. د ازبکستان اسلامي غورځنګ په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي او دغه راز د مرکزي اسیا په هیوادونو او روسیه کې منع اعلان شوی ده. ویل کیږي چې دا ډله له القاعده او طالبانو سره تړاو لري. مصر وروسته له هغې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایي بمباری وکړي چې دې ډلې د یو شتنو مصري عیسویانو د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه. قاهره دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې غږ کړی چې په ګاونډي هیواد لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي اقدامات وکړي. مصر دا مهال په سینا ټاپو وزمه کې د بنسټپالو پر ضد جنګیږي او له هغې ورځې چې پوځ د 2013 کال جولای میاشت کې اسلام پاله جمهور رئیس محمد مرسي له واکه لرې کړی، تر اوسه یو زیات شمېر پوځیان په دې سیمه کې وژل شوي دي. د مصر پوځ وایي په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې کیمپونه او وسلتونونه پر بمباري کړي دي. سپینې ماڼۍ د اسلامي دولت ډلې لخوا د مصري عیسویانو سرپرې کونه غندلې او دا یو وحشیانه عمل بللی دی. په عین حال کې فرانسې د دوشنبې په ورځ مصر ته د رافال جنګي جټ الوتکو د ورکولو تړون لاسلیک کړ. اروپایي اتحادیې ویلي دوی به په روانې میاشت کې د مصر او متحده ایالاتو له حکومتونو سره وګوري او په لیبیا کې د ګډ عمل په اړه به بحث وکړي. د اوکراین حکومت او روس پلوه بلتون غوښتونکو نشو کړی چې له جبهو څخه درندې وسلې وباسي. د تېرې اونۍ د منسک د تړون له مخې دواړو خواوو باید د اوکراین په ختیځ کې د جبهو له لیکو څخه ټانکونه، توپونه او توغندي ایستلي وای. غوربند د فبروري د 15 څخه نافذ شوی او کلک څاري کېږي. خو راپورونه وایي دواړو خواوو د دیبالسف ښار په لمنو او د اورګاډي تمځای ته نږدې سختې نښتې کړي. پوځ وایي اوکراینی عسکرو د یاغیانو د حملو پر وړاندې مقاومت کړی. دا ښار د اوکراین په ختیځ کې پروت دی او د حکومتي عسکرو تر واک لاندې دی. په عین حال کې برلین وایي د روسیې، اوکراین او جرمني مشران په هغو جدي اقداماتو سلا شوي چې له مخې به یې د اوربند د څارنې لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو ته د څار اجازه ورکول شي. تمه ده چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ولاړ شي او دا به له جون میاشتې راهیسې د اروپایي اتحادیې یو وګړي هېواد ته د روسیې د جمهور رئیس لومړنی سفر وي. پرون په زرګونو کسانو په بوداپست کې د پوتین د سفر پر ضد مظاهره وکړه. شاوخوا 2000 کسانو د بوداپست ښار د ختیځې او لویدیځې برخې د ټرینونو د مرکزونو ترمنځ لاریون وکړ چې وښیي د هنګري خلک د روسیې پر ځای له لویدیځ سره تړلي دي. مظاهره کوونکو د هنګري په صدر اعظم ویکتور اوربان غږ وکړ چې په هنګري کې د پوتین کېدنه بنده کړي. اوربان چې په 1920 لسیزه کې د محاصلې په دوران کې د شوروي اتحاد سخت مخالف و، دا مهال د ولادیمیر پوتین یو نږدې لویدیځ متحد ګڼل کېږي. مهم نړیوال خبرونه اوس به هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات له ناجیه صافی نه واورئ.
د هم په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټي یوه، اسمان زیزی وریز. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټي 12، اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 43 ټیټي یوه، اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټي 8، اسمان شین. او روسي برخه کې هرات د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټي 8، اسمان زیزی وریز.
تاسو ازادي رادیو ته خوښست خبرونه او نور مطلب پر وی پړنه هم کتلی سي په تمه د ازادي رادیو .com وړاندې په خبرونه کې د غراپور نو درته لرو. د لوکر ولایت په امنیه قمندانۍ کې د نن 14 سوي د تلفات یت صدې په روانه خبرونه کې به واورید. افغانستان د عالمانو شورا د افغانستان د 14 بریتو په اړه څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې جنگ ته چې کله جهاد ویل کېږي یو فتوا ته ضرورت ده، د فتوا لپاره شروطو ته ضرورت ده. تر اوسه پورې د افغانستان په حق لباندې هیڅ د فتوا نه ورکړي.
د فراه د ګلستان ولسوالۍ لارې له لسو میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفینو له لورې تړلې دي. د دې سیمې خلک شکایت لري.
یک بوجی آرد به 4000 رسید، یک دبر روغن به 2000 افغانی رسید به گلستان. مردم هم میگید به خدا قسم از این کو بالای حیوانا و چارپا بردن قلد داد رب به دلارام و قندار ایجا رفتن.
یو شمیر افغان پخوانی وزیران، والیان او لوړپوړي دولتي چارواکي اوس هم له حکومتي امکاناتو څخه ګټه اخلي.
پخوانی والی صاحب سره یو ګلولي ضد موټر و چې هغه د ترمیم لپاره هرات ته وړی و. اوس ترمیم شوی دا رایې معلومېږي چې دولتي موټر نو خطر لري چې انتقال یې کړي.
هنګری ته به مو د روسیې د ولسمشر د سفر په جزئیاتو هم خبر کړو، او په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل پیغامونه په ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام کې اوریدلی سي. د خبرونه زفر به ظاهر د امانه مجزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تاسی ازادي راډیو اوري، لکه چې په خبرونو کې مهم واردل، د لوګر پر امنیه قمندانۍ د ډله ییز برید تلفات ډیر سوي دي. بیا هم د نوي جزئیاتو لپاره زموږ همکار نسیم شفق همدا اوس د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کش دی. شفق صاحب، مهرباني وکړئ، نوي جزئیات څه دي او تلفات څو ته رسیدلي دي؟
ولې سلام وړاندې کوم. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې پیښې تلفات 22 تنو ته ورسېدل، او دغه راس په دې پیښه کې 8 تنه نور زخمیان دي. د لوګر سرپرست والی نیاز محمد امیری ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکو د ملي پولیسو او د محلي پولیسو له یونیفورم څخه په ګټه اخیستنې دغه حمله کړې ده، او یو تن حمله کوونکی توانېدلی چې ځان توامخانې ته ورسېږي د پولیسو، او د غرمې د روړې پر مهال ځان پورې تړلو چاودونکو موادو ته انفجار ورکی. ښاغلی اميري، د دې پیښې د تلفاتو په اړه ورستي جزئیات داسې سرګند کړل.
شلبان دي 12 بجې دی وطن دشمنانو دی لوګر دی شمله جامنی کمانډاني باندې هجوم راوړ، یو تعداد شهیدان 12 نفر دي او وسپیرن زخمیان وکړان. انتحاری و تنزکت نسی یو وروش تا بیات تشبیر شو دری پا اول دا نظام خبول که لمن زستیلی او یو پا تامخانه که زمت انتجار رو کرد.
باید وایم چې دغه حمله د لوګر د امنیه قومندانۍ باندې په داسې حال کې ترسره کیږي چې له اوس نه شاوخوا 4 یا 15 میاشتې مخکې هم د لوګر پر امنیه قومندانۍ تقریبا ورته حمله وشوه، چې پکې د محلي پولیسو د یو قومندان سبزلی په ګډون هغه مهال هم 8 تنه پولیس وژل شول او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. د نننۍ حمله مسولیت هم طالبانو وسلوالو طالبانو منلای، او د دوی ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې ګڼ شمېر پولیس افسران او پولیس وجلی دي. مهمه دا ده چې څنګه دوی وتوانیدل چې د امنیت قومندانۍ ته دغه حمله کوونکې نه نوزي. په دغه موضوع باندې د موضوع سړین لپاره امداوس د امنیتي او پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل را سره په ټلیفون کې دی. امرخیل صاحب، کراتو اس دې پیښه پاړون چې څنګه دغه وسلوال طالبان وتوانیدل چې د امنیت قومندانۍ باندې چې دوی درې د تلاشي دروازې لري او دوی وتوانیږي چان ته امخانې ته ورسیږي، ستاسو نظر په امنیتي لحاظ دا څنګه ارزیابي کوي؟
دا په نتی له هغه دوه حالت دی، یو غفلت ده او یو دا د سی په خپل په اندازه پولیسو کې هر څوک چې ده هغه د طالبانو طرفدار یا د هغو نماینده ده، او هغو سره ارتباط درلوده، راهنمایي ټوله لمدې سمته شوې ده، دغه لباس چې ورکړل شوی لباس چې پیدا شوی ټول هم مربوط د دې ده چې څوک دلته شته بېلدون له دې نه چې دا څوک نه سي داخله کوي، داسې نه ده. خو په هر صورت نو دواړه حالتونه دي، غفلت هغه هم ده چې موږ په دې وخت کې چې وینې قومانداني هم نوي کېږي، یعنې وزارتونه هم نوي کېږي، شرایط هم چندان مساعد نه دي. په دې وخت کې د هر قومندان وظیفه دا ده چې عالیترین احضارات ولري. دا وقایع او دفع نه دي، په څو ځایو کې تکرار شوي دي. نو دې نه باید سړی نتیجه واخلي. نو دلته یو ضرورت هغه وي که څوک په لباس نظامي لري که نه لري، قانون په ټولو یو شان باید تطبیق شي، ولیدل شي، تلاشي شي. خیر
امرخیل صاحب، امرخیل صاحب د لوګر سرپرست والی نیاز محمد امیری څو دقیقې مخکې ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې یو لوی مشکل، یو لوی ستونزه په دې برخه کې دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په تیره پولیس څو رقم درشې لري، او له دې څخه په اسانه سو استفاده کېدای شي. د سره تاسو سره موافق یاست؟
ګورئ، دا مهمه نه ده چې څو رقم درشې دی ولري، اما موضوع په دغه کې ده، په سهلنګاری کې ده. وګوره، یو دروازه دوه دروازه ولو چې د خپل شخصي پولیس هم وي، د دې قومنداني پولیس هم باید تلاشي.
نو دا ډول حمله، امرخیل صاحب، دا ډول حمله که مخکې تکرار شي او لدین ورس هم کېدای شي تکرار شي، دا څومره منفي اغیز لري پر امنیتي ځواکونو د غوی پر مورال؟
تاسو ګورئ، یو انسان چې تلف کیږي هغه مورال دې تیویر کې تی خرابوي، ځکه دغسې حالت چې راځي په یقطه کې پانیک راځي،
دغه تفانی کوی زته چې ټول خلک حیران او په تیښته کې اړ پاته کیږي. د دې د امنیت نشته وخت چې دا حالت راځي پروژیا باندې ډېر تاثیر کوي. لپاره د دې چې ما بیا تکراروم چې چېرته که چېرته غفلت جزوی لري هم پروژیا ډېر تاثیر لري، او که چېرته په کته کې یو رهنما وجود لري یا طرفدار د مخالفینو وجود لري هغه هم بیا په بل بېاعتمادي مابند ته راځي. اوس هر څوک له ځانه پوښتنه کوي چې دا کار چا کړی.
جنرال صاحب پلان ډول ستاسو سپارښتنه ستاسو پیشنهاد او مشوره څه ده چې دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره پلان د الفاظو کې راته وایي څه باید وسي؟
واضح خبره ده چې ټول هغه کتات هغه مؤسسات او هغه د وزارت داخلي پولیس په هر ځای کې سي دي هغه مناطق چې ډېر ناامن دي لکه لوګر واضح خبره ده او ناامن ولایت ده په دې ولایت کې ټول هغه خلک چې مال ته مسؤلیت لري په حالت ازارات بیدار باید اوسي، همیشه په ازارات کې باید اوسي، او تر هر حرکت تر دقت لاندې ونیول سي، او په سمن د دې کې کشف او استخبارات د دې منطقې باید ډېر فعال وي. افغانستان په درې قسمتو ویشل شوی ده، یو قسمت نسبتا امن دي، یو قسمت نیمه امن دي، یو قسمت چې ناامن دي ولایتونه ضرورت قوت دیری کشف قوی او اعتماد موجودی طول در نظر لاندی ولی
دیر منانا کور مدان امر خیل صاحب دیر منانا امر خیل صاحب کور مدان دیر منانا بله فریبا جان
بله ډیره مننه شفق صاحب د ازادي رادیو نو اوریدونکو زموږ همکار نسیم شفق وایي چې د لوګر پر امنیت قمندانۍ د ډله ییز برید په ارتباط له افغان امنیتي کارپوس سره خبرې کولې. په دې برید کې لکه چې تاسو واورېدل د تلفاتو شمیر 22 تنه تر رسیدلی دی. چارواکي وایي چې برید کوونکو د پولیسو له یونیفورم څخه استفاده کړې وه او ځان یې د غرمې د ډوډۍ پر مهال تمخانې ته رسولی دی او چاودنه کړې ده. د غرض د امنیتي چارو پوهان هم وویل چې شاید دا پیش د امنیتي ځواکونو د غفلت له کبله او یا هم د دوی په همکاري سوي وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسې ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. وړاندې مو د لوګر د پیښې په اړه راپور او جزئیات واورېدل. دا یوازې لوګر نه دی، په ټول افغانستان کې په دې وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو حملې زیاتې سوي چې لیدل کېږي. په دې پیښو کې پر امنیتي ځواکونو سربېره ملکي وګړي هم قرباني ورکوي. د خلکو اندېښنې دا دي چې دا ډول حملې او پیښې د مذهب په نوم کېږي، خو د افغانستان د عالمانو شورای په اړه چپه خوله پاته ده. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې د اندېښنو ته ځواب ویلی دی. خان محمد سین د مرکه کړی.
جناب حلیمی صاحب، افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د حکومت نوم یې د افغانستان اسلامي جمهوریت دی. خو د ده پر ضد جنگ مذهبي ډلو مذهبي تنظیمونو پیل کړی. د دې جنگ د دوام په هکله ستاسو نظر غواړم.
نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله اسلامي نړۍ کې ځینې تحریکونه چې رامنځته شوي او جنگي تحریکونه چې رامنځته شوي دي، هغوی د خپل جنگ لپاره اسلامي بڼه غوره کړې ده. زه فکر کوم چې مهمه نقطه به دا وي چې د نړۍ معتبر مذهبي مراکز لکه په هندوستان کې دیوبند، په عربي نړۍ کې د ازهر شریف پوهنتون او د حرمین شریفینو امامان او خطبا او هغه د فتوا مراکز چې هغه په اسلامي ټولنه کې معتمد د فتوا مراکز دي. زه فکر کوم چې جنگ ته چې کله جهاد ویل کېږي یو فتوا ته ضرورت ده، د فتوا دپاره شروطو ته ضرورت ده. تر اوسه پورې د افغانستان په هکله باندې هیچا د فتوا نه ده ورکړې.
جناب حلیمی صاحب، موثق راپورونه وایي چې په دې جنگ کې اکثر ملکی کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل کیږي، په دې څه کې ستاسو نظر څه ده؟
په هغه جنگ کې چې هغه د اسلامي اصولو له مخې فرض عین جهادي یا فرض کفایي جهادي، په فرض جهاد کې هم د ماشومانو، د ښځو، د سپینګیرو وزل، د شنو باغونو یا دیونو قطع کول، بلکې په هغو جنگونو کې چې هغوی شرعي بڼې نه لري طبیعي ده چې دا ناروا حرام کار ده. موږ په هر ټولنه کې چې د بېګناو د ماشومانو د زنانو د سپینګیرو او حتی د ځوانانو چې بېګنا وزل کېږي چې د هر چا له خوا نه وزل کېږي، د علماو شورا یې په کلکه غندي او امیدوار یو چې خلک د انسان مرګ ته په داسې یو شکل باندې قایل شي چې دا انسان ده، بشریت ده، او که یو انسان بېګنا وزل کېږي لکه ټوله دنیا چې وزلي.
تاسو ویل چې دغه جنګونه چې ادامه پیدا کوي مذهبي ډلې او مذهبي تنظیمونه دي، د افغانستان پر ضد چې اسلامي حکومت دی دا روا دی دا جنگ؟
هر جنگ اصلا جهاد دا حسن لغیره ده په غشری اصول باندې، یعنی په اصل کې جنگ دا چون دفاع له دین او له وطن نو جهاد ورته ویل کېږي، جایز ګڼل کېږي. بنا اندې ته فتوا ته ضرورت ده، د جهاد لپاره خپلو شروطو ته ضرورت ده، هغه شروط موجود نه دي دلته، او په عین وخت کې جهاد دپاره فتوا نه ده صادره سوې، د معتمدو اسلامي مراجعو او مراکزو نه فتوا نه ده صادره سوې. بنا ان هر هغه جنگ چې هغه د بېوزلو مسلمانانو په ضد باندې دا ناروا جنگ ده.
د سولې د عالي شورا د غړي څرګندونې مباورېدلې چې د خلکو هغه اندېښنې ردوي چې وایي دغه شورا د مذهب په نوم بریدونو په وړاندې چپه خوله پاته ده. دغه شورا دا ډول پېښې په کلکه غندي او ناروای بولي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو اعلان مورده خو وستاسی ده ازادی رادیو خبرونی او ری چی هر ورز ده سهر لغو ده ماشام تر و بجو پری پر منزنی سپا دول از شپشنوی او فیم سلا شهر پینزه سپا او ری دل کیجن. او سمرزو یو بل مطلب ته لسو میشتو را پدی خوا ده فرا ولایت ده گلستان ولسوالی لاری ده وصلوال مخالفین و للوری ترل سوی ده او ده سیمی ته ده خوالو اکمالات ستوزمن سوی ده. ده شکایتون ده دیه ولسوالی ده وسیدون کل خوا سوی دوی زیتوی چی ده ولسوالی ده سکوت لخطر سر هم مخامخ ده او حکومت باید غور وکلی. احمد شا فطرت ده خلکو ده اندیشنه پدی راپور کی رخستی ده.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي دغه ولسوالۍ ته د غزیدې لارې تړلو سخت اندېښمن کړي او د اړوندو چارواکو څخه غواړي چې د دغه لارې د پرانیستلو لپاره دې هڅې وکړي، که نو دوی به ولسوالۍ پرېږدي. دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لاره له کابل لسو میاشتو پرې تړل شوې او هلته اوس د خوراک لپاره هم څه نه لري. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو په غونډه کې د فراه د والي سره د ولسوالۍ په مرکز کې خبرې کولې، وویل چې یا دې ولسوالۍ امن کې او یا دې هم اجازه ورکړي تر څو دا ځای پرېږدي.
ده برج می شود که راه گلستان، راه عمومی گلستان مسدوده. این توجه دولت افغانستان نکردن. ببین یک بودجه آرد به 4000 رسید، یک دبر روغن به 2000 افغانی رسید به گلستان. مردم هم میگید به خدا قسم از این کو به سرای خود و بالشتای خود از این کو برد بالای حیوانا و چارپا بردن قل داد رب به دلارام و قندار ایجا رفتن.
لبل خود فراه والی محمد اصف ننگ چی در ولسوالی تا در خلق و سر دلیدن پا مخطلی و جمعن و کرشی دی غرستون تا با پام کبی. در فراه والی و والی سراتلون که یوی میشی با طولی تردل لال در ولسوالی در خلق و پر مخ پرانیزی او نور با پرینرزی چی دولت و سوار مخالفان دوی وگوارشی.
ما برتان وعده میتم که ما اگه شما بودیم، اگه حمایت شما بود،
استاس رجمنه کوم که ما په واسه وشي او استاس ملاتړ را سره ویژه به د ګلستان ولسوالۍ لار خپل پر ټول توان سره خلاصوم او دا زما د کار په لومړیتوبونه کې قرار لري. که څه هم د فراه ولایت ولایتي چارواکو څو ځله رجمنه کړې و چې د ګلستان ولسوالۍ لار به پرانیزي، خو د لسو میاشتو راهیسې دا کار نه دی کړی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ اوس کابو نوي سره نه د دولت د وسوال مخالفانو په لاس کې ده او که پاملرنه ونه شي نو سکوت کندې ته به ولویږي.
ما خپل اطلاع ورکړی حکومت ته چې دا سړی ما سره واده غواړي.
ما یو پیرزن عزیز باندې غول په زنجیر دست پای من را باز کړ،
به خدا ما را آزاد نکنه، خود تکه تکه میکنه.
ورځ په ورځ چې دا د بندیانو په زندانو کې دیریږي.
د افغانستان د ښځینه بندیانو په اړه د ځانګړې لړۍ لومړۍ برخه د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو مه هېروئ. د شتینا بندیانو د وضعیت په اړه د ځنګړو راپورونو لړۍ هر چهارشنبه خبري جوړه او تکرار به د دوشنبه پر ورځ ووري. ویل کېږي چې یو شمیر پخوانی وزیران، والیان او لوړپوړي دولتي چارواکي لا هم د حکومتي موټرو او امکاناتو څخه استفاده کوي. دغه پخوانی مشران دا خبره مني، خو وایي چې دغه امکانات د معتبرو حکومتونو پر اساس دوی ته ورکړل سوي دي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي له دولتي وسایطو څخه شخصي ګټه اخیستنه اصولي عمل نه دی، او حکومت باید د ملت پر بودیجې اخیستل سوي وسایط له دغو کسانو څخه ترلاسه کړي. حکومتي چارواکي وایي په دې هکله اقدامات پیل سوي دي. خان محمد سیند نور تفصیل راکوي.
ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي چې اوس مهال دولتي دندې نه لري، دا مني چې اوس هم یو شمیر دولتي نقلیه وسایط په واک کې دي. دغه دولتي نقلیه وسایط دوی ته د دندو پر مهال ورکړل شوي وو، خو وروستي خبرونه وایي چې دې کسانو تر اوسه هم دغه دولتي نقلیه واسطې دولت ته نه دي سپارلي. له دې چارواکو څخه چې اوس مهال دولتي دنده نه لري او دولتي نقلیه واسطه ورسره ده، یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد معنوي دی. دی وایي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د یو حکم په اساس یوه اراده نقلیه واسطه لا هم له ده سره ده.
د کمیسیون په وړاندیز او د وخت د جمهور رئیس دیو فرمان په اساس تر هغې چې دای په نوې دنده ګمرل کیږي له دې امتیازاتو څخه د ګټه واخلي. هو، د همدې فرمان په اساس له یوه دولتي موټر څخه استفاده کوم.
راپورونه وایي په لسګونو دولتي لوړپوړي کسان چې پخواني وزیران، والیان او ځینې نور پکې شامل دي، پرته له دې چې اوس مهال کومه رسمي دنده ولري، د حکومت لوکس او زرې نقلیه وسایط کاروي. په دې کسانو کې هغه وزیران هم شامل دي چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له دندو ګوښه شوي دي. راپورونه دا هم وایي داسې پخواني لوړپوړي چارواکي هم شته چې څو کاله مخکې له دندو لرې شوي، خو دولتي موټر اوس هم ورسره دي. راپورونه د فرا پخوانی والی محمد عمر شیرزاد هم په ګوته کوي او وایي چې نوموړی اوس مهال رسمي دنده نه لري، خو د فرا ولایت دوه نقلیه واسطې، یوه زرې او بله ساده، اوس هم له ده سره دي. آزادي راډیو هڅه وکړه چې له ښاغلي شیرزاد سره په دې اړه مستقیمې خبرې وکړي، خو اړیکې ورسره ټینګ نه شول. په دې اړه مو د فرا ولایت اداري رئیس انجینیر مبین وپوښت. ده وویل په دې هکله اقدامات شوي دي.
پخوانی والی صاحب سره یو ګلولي ضد موټر و چې هغه یې د ترمیم دپاره راته وړی و، اوس ترمیم شوی. دا رایه معلومې دي چې دولتي موټر نو خطر لري چې انتقال یې کړي، منتظر خطر دی چې رایه و. بل موټر هم کابل کې ورسره و، هغه یې هم معتمد هلته تسلیم کړی دی چې هغه منتظر د انتقال یې. موټر دوه موټره د والی صاحب سره و دواړه تسلیم کړي.
د قضیه په اړه مو په ګوته شوو ټولو چارواکو ته بیا بیا ټلیفونونه وکړل، خو له یوه نه مو هم ځواب وانخیست. ځینې خلک وایي یو شمیر پخواني لوړپوړي چارواکي کلونه کلونه کېږي چې رسمي دندې نه لري، خو د دولت له امکاناتو استفاده کوي. د ولسي جرګې ځینې غړي دا عمل وصولي نه ګڼي او وایي چې دا نقلیه وسایط د ملت مال دی او قانون اجازه نه ورکوي چې ځینې واسطه لرونکي او زورور افراد او اشخاص د ځینې شخصي ګټې واخلي. د ولسی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپل شخصا ډېر داسې دولتي چارواکي پیژنم چې یو کال را په دې خوا څخه په کور کې ناست دي، مګر ټول دولتي امکانات یې تر اوسه پورې په لاس کې دي. هر څوک چې د وظیفې څخه دي خپل ځان زورور بولي، دا د چا شخصي نه دي، دا د حکومت دي، دا د دې ملت دي، دا به دغه ادارې ته پاتې دي. مینه فکر کوم چې دا د یو غریب بېچاره ملت د دې سره ظلم دي. زموږ پیشنهاد دی چې رئیس جمهور د افغانستان باید په دې مسلک باندې تسلیم ونیسي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او هم د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ژمنې کړې چې د هر ډول غیر قانوني عمل مخه به ونیسي. دا چې حکومت څنګه له پخوانیو حکومتي چارواکو څخه چې اوس مهال رسمي دندې هم نه لري تر اوسه دغه نقلیه وسایط نه دي اخیستي، په دې اړه مو د جمهوري ریاست چارواکي وپوښتل. د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی وویل حکومت په دې حق له جدي دی او ټول ارګانونو ته امر کړی چې په دې حق له پلټنې وکړي او ټول دولتي نقلیه وسایط له غیر رسمي خلکو ستانه کړي. کارپوهان وایي افغانستان یو بېوزله هیواد دی او یو لړ مهمې چارې تر ډېره حده په بهرنیو مرستو پر مخ ځي، خو اکثرو ادارو ته دومره لوکس نقلیه وسایط او لوازم اخیستل شوي چې د نړۍ د ډېرو پرمختللو هیوادونو له موټرو او لوازمو سره سیالي کوي. دوی تاکید کوي چې حکومت دې تر ممکنه حده د ګرانو او لوکسو موټرونو او همدارنګه د غیر ضروري او قیمتي لوازمو له اخیستلو ډډه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
په دې پیغامونو کې پرویز له لغمانه لیکلي چې د افغانستان د سولې په اړه باید دولت دقیق فکر وکړي او یو حواله ورته پیدا کړي. بشیر احمد د هلمند څخه وایي چې زما د پخوانیو مجاهدینو څخه دا هیله ده چې نور نو بس دی، د خدای لپاره موږ ستاسو جهاد ته درناوی لرو، خو ستاسو جهاد به انشاءالله خدای ته هم منظور وي. زابلی د زابل نه د لوګر پیشه وایي چې د لوګر پیشه دا څرګندوي چې طالبانو په حکومت کې نفوذ پیدا کړی دی. او دغه راز ډېر شمېر اوریدونکو د افغانستان له بیلابیلو سیمو ولایتونو څخه د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره د بریالیتوب هیله کړې ده. اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز د جنقه الکوزیز خاورو.
د لوګر ولایت امنیت قومندانۍ د ډلیزې حملې له امله 22 تنه وژل شوي او نور ټپیان دي. د دې ولایت سرپرست والی نیاز محمد امیری ازاد راډیو ته وویل چې حمله د 15 تنو ځان وژونکو وسلواله لخوا شوې. د ملي وحدت حکومت د اجرایوي ریاست چارواکي وایي د اجرایوي رئیس او جمهور رئیس اشرف غنی ترمنځ د پاتې کاندید وزیرانو پر معرفي کېدو مهم پرمختګونه شوي. د اجرایوي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې پاتې وزیران به د ولسي جرګې د کاري دورې له پیلېدو سره سم د جرګې ته معرفي شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ننګرهار د ولایتي شورا د غړي انګیزه شینواري د مړینې له امله د هغې کورنۍ او د افغانستان خلکو ته د خواشینۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي. یو ځان وژونکي د پاکستان لاهور ښار کې د پولیسو ودانۍ ته نږدې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل. د پنجاب ایالت د روغتیا وزیر خواجه سلمان رفیق وایي د نن ورځې چاودنه کې 23 تنه ټپیان شوي هم دي. د تاجکستان یوې محکمې په شمالي ولایت سوخت کې د یوې منع شوې اسلامي ډلې 13 تنه غړي چې خلک یې په سوریه کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو لپاره ګمارل محکوم او زندان ته واستول. د اروپا او آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وکتوریا نولان د جنوبي قفقاز سیمې ته د سفر په لومړي قدم کې نن آذربایجان ته ورسېده. مصر وروسته له هغې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر هدفونو هوایي بمباري وکړه چې دې ډلې د 21 تنو مصري عیسویانو د سر پرې کولو ویډیو خپره کړه. قاهرې د غراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې غږ کړی چې په ګاونډي هیواد لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد نوي اقدامات وکړي. د اوکراین حکومت او روس پلوه بلتون غوښتونکو ونشو کړی چې له جبهو څخه درندې وسلې وباسي. د تېرې اونۍ د منسک د تړون له مخې دواړو خواوو باید د اوکراین په ختیځ کې د جبهو له لیکو څخه ټانکونه، توپونه او توغندي ایستلي وای. او تما ده چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن هنګري ته ولاړ شي او دا به له جون میاشتې راهیسې د اروپایي اتحادیې وګړي هیواد ته د روسیې د جمهور رئیس لومړنی سفر وي.
د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام په 500 لوبه کې نن نیوزیلند لوبډلې سکاټلند ته ماته ورکړه. د سکاټلند لوبډلې لومړی بیټینګ وکړ او په شپږو شاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سپځېدو سره د نیوزیلند لوبډلې ته 122 منډې هدف وټاکه. نیوزیلند لوبډلې په خپل وار کې په څلورو شاورونو کې د اوو لوبغاړو په سپځېدو سره ټاکلي هدف راکړ او لوبه یې وګټله. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام لوبه لړ کې سبا چهار شنبه له بنگلاديش لوبډلې سره لوبه کوي. د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل ازادي راډیو ته وویل هیله مند دی چې دا لوبه به افغانستان وګټي. ښاغلی محمد نبی زیاته کړی چې افغان لوبډلې د یادو لوبو لپاره پوره چمتووالی نیولی. د افغانستان د کرکټ ځوان ملي ټیم له پرله پسې بریا وروسته په نړیوال جام کې د ګډون لپاره غوره شو. او د کابل د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د کابل د فوټبال بی ګروپ دوهم پړاو مسابقې سبا پیلېږي. د دغه فدراسیون مرستیال بصیر قیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پړاو ته 14 لوبډلو لار موندلې او لومړی لوبه به د شاه کلب او بارکس ځوانان لوبډلو ترمنځ وي. د نوموړي په وینا د دغه مسابقو په لومړي پړاو کې د کابل د فوټبال بی ګروپ 19 لوبډلو ګډون کړی وو. د خبرونو پای
زموږ د ازادي راډیو خبرې کې د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای شي چې زموږ روانه خبرونه په ژوندۍ بڼه پر ویب پاڼه هم وګوري او ویل ولې مطلب مو ول ولې نو از پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org مخکې تر دې چې نور مطلب ته ولاړ شو د سپورت په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي وایي په نړیوال جام کې د لویو ټیمونو د ماتولو نیت لري. د ملي ټیم کپتان محمد نبی ساحل ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي اوس وخت شی اسانتیا ویلری سفی ولاستانکسی پدیاړه د استرالیا لمرکز کانبیرا څخه د راپور شاله چلدی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس د لویو ټیمونو د ماتولو په لټه کې ده. دا خبره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی اساخیل د ازادي راډیو د یو پښتنې په ځواب کې وکړه. ښاغلی اساخیل وویل افغان لوبغاړي څو کلنې تجربې لري او هڅه یې دا ده چې نه یوازې بنګلاديش بلکې د ټولو ټیمونو په وړاندې بریا خپله کړي.
زموږ په پوره کوشش دی چې غټ ټیمونو سره ښه مسابقه وکړو. بنگلہ دیش تھا
خغلی اساخیل د لوبي په نورو برخو لکه بیټنګ او فیلډینګ کې هم د افغان لوبغاړو لپاره چمتووالی یادونه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان په داسې حال کې د خبرې کوي چې بنگلاديشي لوبغاړو هم له څو ورځو راهیسې د 2015 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې خپلې لومړۍ لوبي ته چمتووالی نیولی. افغانستان او بنگلاديش یو وار مخکې سره لوبېدلی چې افغان لوبغاړو په بنگلاديش کې کوربه ټیم مات کړی دی. اخو د افغان ټیم یو تیز بالر دولت زدران وای که څه هم بنگلاديشي لوبغاړي لخي تجربه برخمن دي خو افغان ټیم د خو بالرانو په لرلو سره کولای شي دا ټیم مات کړي.
بنگلاديش ته زموږ مثبت بالینګ دا او ینه پسته اوس بیټینګ هم ماشالله ټول د تر پریکټس میچونه موږ وکړو یا که بیټسمنانو وخو چې موږ هم تکړه یو او کدی شي چې موږ راګیر کوو او موږ کوشش هم د خدای چې موږ سره د اول د بنگلاديش میچ هم ټارګټ کړه دا سکاټلند او سریلانکا دا
دولت زدران په داسې حال کې د افغان ټیم برلاسی په خو بالرانو کې ویني چې د کرکټ د نړیوالې شورا د وروستیو معلوماتو له مخې بنگلاديش هم د مشرف مرتضی، شکیب حسن، عبدالرزاق او محمد رفیق په څیر تکړه بالران لري. د 2015 کال د نړیوال جام لپاره افغان او بنگلاديشي لوبغاړو خپل تمرینونه پای ته رسولي دي. تمه ده دا دواړه ټیمونه د چهارشنبه په ورځ د استرالیا په مرکز کانبرا کې د افغانستان په وخت سهار په 2:00 سره مخامخ شي. د 2015 کال د کرکټ نړیوال جام چې د استرالیا او نیوزیلند په کوربتوب روان دی، تر اوسه پکې شپږ لوبې شوي چې پکې د امتیازونو په حساب نیوزیلند، استرالیا، جنوبي افریقا او هند په ترتیب سره خپل سیالان مات کړي دي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، د استرالیا مرکز، کانبرا.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وو خو تاسو وسته ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ سپه 12:00 او اف ام 3.15 ته خبرونه لري. زموږ مطلب پر وی پانه هم کتلای سي azadiradio.com مو پته ده. اوس ورسو پاکستان ته. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور ښار کې د پولیسو مرکز ته څیرمه ځان مرګ برید سوی دی چې په نتیجه کې د لومړنیو راپورونو له مخې لږ تر لږه 8 کسه وژل سوي او تر لسو ډېر ټپیان دي. سبیح الله شفق له پېښور د دې پېښې په اړه جزئیات راکوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې د پولیسو مرکز یا پولیس لائن ته نږدې ځان مرګ برید شوی چې په نتیجه کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د لاهور د امنیتي چارواکو په وینا د سه شنبې په ورځ د دې ښار په امپریس روډ کې ګوجر کلا پولیس لائنس ته څیرمه ځان مرګ برید شوی چې په نتیجه کې تر دې د مالک تر لږه 15 کسان وژل شوي او تر لسو زیات ټپیان دي. دوی وایي چې د پیښې ټپیانو کې مېرمنې او ماشومان هم شامل دي چې د لاهور میو او ګنګارام دولتي روغتونونو ته یې لېږدولي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. د لاهور ښار د پولیسو مشر کیپټن امین د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د لومړنیو راپورونو داسې بریښي چې دا ځان مرګ برید و. دی وایي دا یو ځان مرګ برید و او بریدګر غوښتل چې د پولیسو مرکز ته نوزي خو بریالی نه شو او د مرکز په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول. موږ له سمو دې راهیسې د پولیس لائنس او نورو شاوخوا حساسو ودانیو امنیت کلک کړی. همدا لامل دی چې بریدګر خپل هدف ته ونه رسېد. امپریس روډ د لاهور تر ټولو حساس سیمان ګرل کیږي چې شاوخوا د امریکا قونسلګری، د لاهور پریس کلب، گورنر هاوس او همدارس یو شمېر نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ پرتې دي. د راپورونو له مخې د برید پر مهال د پولیسو په مرکز کې د لاهور خرد جګپوړ امنیتي چارواکو غونډه روانه وه چې د پولیسو پر مشرانو سربېره پکې د نور امنیتي ادارو چارواکو هم ګډون درلود. د پیښې یو عیني شاهد د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وایي زه د خپل دفتر په دروازه کې ولاړم چې یوه زوروره چاودنه وشوه. تر چاودنې وروسته ما ولیدل چې پر سړک ډیره مړی پراتو او شاخو ودانو او ولاړو موټر اور اخیستو. په لاهور کې د پولیسو مرکز ته سیر مدا ځان مرګ بریت په داسې حال کې شوې چې د پنجاب ایالت پولیسو د تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د پاکستانی طالبانو تر برید وروسته په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. دا په روانه اونۍ کې په پاکستان کې د تروریزم دوی مستره پیښه ده. تر دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ وسلوالو پاکستاني طالبانو د پېښور په حیاتآباد کې د شیعهګانو پر یوې ممبارګاه برید کړی و چې په نتیجه کې 2 کسان وژل او تر 50 زیاتې ټپیان کړل. د پاکستان صدر اعظم نور شریف او د پنجاب ایالت یو شمېر جګپوړو دولتي چارواکو په لاهور کې ځانمرګې برید غندلی او له اړوندو ادارو څخه یې د بیړنیو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا یادونه ور ده چې د دې برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دشمنی سرسن به اروست ستاسو خپل پیغامونو په آزادی او اوریدون که ونیس پروگرام که در تخبارو کرو خو ترقه دمخه پر نریوالو مسائلو تمکیر رو دا اسلامی دولت وصلوال دل لعراق و سوریه لری وی هیوادونو تا هم گواش کرنل کیجه. دا نری گرن هیوادونو خصوصا نغه چی اکثریت اوسیدون که مسلمانان دی لکه دا منزنی از 35 هیوادونو دا غر دل نی وازی منزنی خطیز بلکه خپلو دولتونو تا هم گواش کرنی. دا نریوال کرکیچ گروپ خپل یو وروستی رپورت که حدس کرده چی دا دوگو پشتونو زواب مومی چې ولې د منځنی اسیا ځینې خلک په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای سوی دي، دوی څوک دي او ولې خپلو هیوادونو ته ګواښ ګڼل کیږي؟ نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
د ازادي راډیو ترکمنی څنګه په خپل یو روستي ګردی میز کې دا موضوع وڅېړله. دا چې د منځنی اسیا د هیوادونو ځینې خلک ولې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته ورځي یو په زړه پورې پوښتنه ده. د منځنۍ آسیا اکثریت خلک سنی مسلمانان دي، خو بیا هم دوی د شام ځمکه سره دومره ډیر مشترکات نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د منځنۍ آسیا خلک چې اکثر په خټه یا ترکان یا تاجکان دي او 15 کاله شوروي اتحاد کې شامل وو، خپل نسبتا سوله ییز هیوادونه پرېږدي او د یوې عموما عربي ډلې ترڅنګ درېږي چې ځینې خلک یې اعمال وحشیانه او منحرف ګڼي. د نړیوال کړکیچ ګروپ رپورټ وایي په وروستیو 3 کلونو کې د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ازبکستان له 2000 تر 4000 پورې کسان په عراق او سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي. ویل کیږي چې عراق او سوریه ته د دغو خلکو د تګ یو اساسي سبب دا دی چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې استبدادي حکومتونه واکمن دي او دوی خپل راتلونکي ته څه هیله نه لري. د نړیوال کړکیچ د ګروپ یو کارپو دیار در تینان پوښتنه کوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه هغو ځوانانو ته چې غواړي خپلې هیلې او غوښتنې بیان کړي او پرته له دې چې د کار لپاره روسیې ته ولاړ شي په خپلو هیوادونو کې د اقتصادي فرصتونو په تمه دي څه ورکولی شي. د منځنۍ آسیا ګڼ کسان د 1990 کلونو راهیسې اسلامي ډلو سره یو ځای کېدو لپاره افغانستان او پاکستان ته تلل، خو اکثر دوی به یوازې نارینه وو. اوس سوریه او عراق ته اکثر ځوانان او ښځې حتی په ځینو مواردو کې کورنۍ له ټولو غړو سره ورغلي دي. دیار در تینان وایي دغه کسان یوازې د اقتصادي لاملونو له کبله نه، بلکې د یو پراخه هدف لپاره عراق او سوریه ته تللي. هغه وایي دا هغه کسان دي چې واقعي دینی ارمانونه لري او دوی باور لري چې د یو پراخه دینی پروګرام برخه دي چې یوازې وسله اخیستل او د پخوانیو مفاهیمو جنگ نه دی. د دوی دغه هدف ښځې او کورنۍ او د منځنۍ آسیا د خلکو یو پراخه قشر ځانته جلب کړی. د نړیوال کړکیچ د ګروپ د رپورټ یو اساسي نتیجه ګیری هم دا و چې دغه خلک له اقتصادي وجه نه، بلکې د دینی اهدافو لپاره اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوي. د نړیوال کړکیچ ګروپ وایي د منځنۍ آسیا څخه اکثر ازبکان اسلامي دولت ډلې ته ورغلي، خو دې ته هم اشاره کوي چې ازبکان په منځنۍ آسیا کې د نورو ملتونو په نسبت ډیر نفوس لري او په روسیه کې هم د منځنۍ آسیا اکثر مسافر کاریګر دوی دي. د ازادي راډیو خبریاله یوانا پراسزوک په دې نظر ده چې ټولنیزو رسنیو هم سوریه ته د جنگیالو په ورته کې لوی رول لوبولی دی. هغه وایي په سوریه کې قزاقي او ازبکي ډلې په ټولنیزو رسنیو کې ډېرې فعال دي. دوی له خلکو سره بحثونه هم کوي او پوښتنو ته یې ځوابونه هم وایي. نوموړي زیاتوي چې دا ډېره اسانه ده چې یو کس سره چې په سوریه کې دی تماس ونیول شي او ترې پوښتنه وشي چې ژوند یې هلته څنګه دی. خو برعکس ترکمنان ځکه دومره فعال نه دي چې د ترکمنستان حکومت ټولنیزې رسنۍ او انټرنیټ سخت کنټرولوي. د نړیوال کړکیچ د ګروپ یو بل کارپو نوح بونسی وایي اسلامي دولت ډله د هغو ولسي خلکو تصویرونه خپروي چې وایي په سوریه او عراق کې د دولتي ځواکونو لخوا وژل شوي. د منځنۍ آسیا کسان هم د استبدادي رژیمونو په مقابل کې جنگ مشروع ګڼي او له اسلامي دولت ډلې سره همدردي څرګندوي. د نړیوال کړکیچ ګروپ وایي د منځنۍ آسیا اکثر کسان چې عراق او سوریه ته تللي احتمالا هلته وژل کیږي، خو ځینې یې کیدای شي خپلو هیوادونو ته د ستنېدو هڅه وکړي چې دوی د نړۍ ګڼو هیوادونو ته اندېښنه رامنځته کوي او منځنۍ آسیا هم کومه استثنا نه ده. دیار در تینان د نړیوال کړکیچ د ګروپ کارپو وایي د منځنۍ آسیا امنیتي ادارې د توندلارو د تعقیب او مخنیوي پوره وسایل نه لري. هغه وایي چې قزاقستان او ازبکستان د هغو جنګیالو د تعقیب او نیولو لپاره چې له منځني ختیځ څخه دغو هیوادونو ته ستنېږي ډېر شدید تدابیر لري، خو قرغزستان ته یې ستنېدل ځکه اسانه دي چې دغه هیواد یوه نسبتا آزاده ټولنه لري او ستنې شوي کسان څوک نه تعقیبوي. بل ستونزه دا ده چې د جنگ د سیمې څخه د ستنېدونکو نارینهو پیژندل کېدای شي اسانه کار وي، خو د ښځو او کوچنیانو پیژندل ګران دي.
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې مو د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه راغونډ کړي چې د اداري فساد او یا هم په دې موضوع پورې اړوند دي. ځینو اوریدونکو له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د دې ستونزې په وړاندې جدي اقدامات وکړي، ځکه چې د دوی په باور اداري فساد په افغانستان کې د نورو لانجو او کړکیچ دپاره لاره غوره کړې ده او دغه ستونزې په نړۍ کې د افغانستان نوم برباد کړی دی. ځینو نورو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره دولت ته ځینې پیشنهادونه هم کړي دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري چې هر اونۍ دوه ورځې تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. هر اونۍ تاسو پر غنو ستونزو په سلګونو ټلیفوني پیغامونو راځي چې هر پیغام دلته اورو او د موضوعاتو پر اساس جلا کوو. په اوسني پروګرام کې زیات ټلیفوني پیغامونه د اداري فساد په موضوع پورې اړه لري. ځینې اوریدونکي له دې ستونزې شکایت لري او څو تنه نور د دې لانجې په وړاندې د مبارزې لپاره پیشنهادونه کوي.
د کندهار د لیلی مې څخه لیکبل دا پیغام پرېږدم. دا د کندهار د چینایي شبخانه ډاکټرانه چې 2500 افغانۍ پر یو مریض باندې غواړي، د مریض بسترې کې 1500 افغانۍ څوک ورنه کې، د مریض نه بسترې. په دې موږ نه بیرو چې دا اوس دولتي شبخانه ده او کدا شخصي شبخانه ده. زموږ د لوړپور چارواکو څخه دا غیل امید دي چې دا د کندهار ستونزې ته د چینایي شبخانه ستونزې ته توجه وکړي.
د ورته ولایت نه خبره کوم، دا ستره محکمه کې فساد به خیر ستره سره نه یوه دوسیه چې ورشي تو درې میشتو څلورو میشتو تا ته تو پنځه میشتو پورې نه پیسې لکی خوازي اون غورنه په کوګوري نه تر څو شي رشوت ورنه کې پیسې ورنه کې طریقه د رشوت ورته جوړ نه شي. کله چې شپانی قدرت تر رسیدلې بل وته میشتو کې فساد لاس چند برابر شوی دی، دومره زیات شوی فساد په ولایتو کې. په ستره محکمه کې چې و دوسیه چې و بے ګناه سره تو کونی سي او زندان ته ګوځي نو ته واچي به ده خو دوسیه پښپاو و نم میشتو کې نه فیصله کی.
سلام خان درزګان ولایت ته موږ سره تاسو ته معلومات کوم، نو غوښتنه ده چې په نیمه د کارګرانو سره د بدرې کار په پیسې د جانو د مخ دی اخی زما نه دا وخت چې ما ته غوښتنه کوي چې هر کال یې شوی. السلام علیکم. زه څنګه نوال د پکتیا ولایت
راځم له سوالې او سیدن کوم چې ډاکټر صاحب او صاحب غنی مدي څخه فایش کوم هر ورته کوم کومو چې کومو ارزی څورا کې هر لاس کول کار کړي د خدمت نه ده کړي منځري جوړ کړي د دې نه کړي او خلکو ته په دې پاک حکومت کې ځای ورنه کړي. که چېرې تاسو خلکو ته د حکومت کې ځای لري، اچار حکومت وطن بمار کمړنګ باندې او رښتینه دي دې ځای نګار خلک به داخل دي او بدون خلک به جوړ بوتراتي.
د شمشاد د غزنی ولایت خبره کوم، د غزنی ولایت کې داسې په زرګونو زرګونو روپۍ ډالر رشوت واړي له هر چا نه. خلک ډېر په تنګ کړي، خلک ډېر په تکلیف دي. موږ د ستره محکمې نه هیله کوو چې ستره محکمه په دا غزنی په محکمو کې اقدام وکړي، د قاضیان برطرفه کړي او محاکمې ته معرفي کړي. همدار هم لوی سرنوالي باید غزنی سرنوال او نور سرنوالان برطرفه او محاکمې ته معرفي کړي، ځکه فساد بېخي دلته هم شوی دی. پولیس په مخ کې دی رشوت واړي.
مستعصر سید جمهور صاحب ویل چې زبر خیر ول اسوالی د ولایتو حق ته ټول ورکمه تور تراس د نیمروز ول اسوالی ته خصوصان د غورغوري ول اسوالی تراس چې د ملت سان دی د ول اسوالی پر څه خیال ده دا معلومات او ور وخت ځان ته بارن بیا کا ته معلومیږي چې دا څه حال دی په ول اسوالی کې ور د ملت پر دې ګر پروت دی.
زه سید عبدالله افغان د کندهار ولایت څخه تاسو ته زحمت ترکو محترم استاد رادیو ته او د افغانستان جمهوریت اسلامي ته مو دا وړاندیز دی چې دغه رقم شمیره د افغانستان جمهوري ریاست یوه دانه فعال کې لکه دغه ستاسي شمیره چې د او په ولایتونو کې یوه فعال کې چې هر ولایت ستونزې والي خپله واوري کومندان یې خپله واوري خو دغه خوشبختانه ستاسي د دغه یوې شمیرې د لارې چې موږ خپل کارونه سرته رسولي دي او مثبت ګټې رسولې دي نو ډېر کار یې کړی دی نو چې خصوصا حکومت کابل یوه شمیره فعاله کړي او په خپلو ولایتونو کې یوه داسې شمیره د شکایت لپاره ثبتوونکې شمیره فعاله کړي مصرف خو پر موږ راځي پر دوی نه ورځي نو دا به مو ډېر غټ ګټ وي او ډېر غټ خدمت به مو وي د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره چې تاسې دغه د چارواکو سره شریکه کړئ
ولایت شاول سیمې د خدر سره په اړیکه کې یم نا پیغام دغه دی چې د حکومت دلته زموږ په علاقو کې غلاوې کېږي او زموږ په علاقو کې خلک غلا کړي دي ځای چې دغه خلک ګیر کړي زه مظلوم درویش خبره کوم چې دغه د زرجو د ولسوالۍ د ښاروالۍ او د ترانسپورټ څخه پوښتنه وړي نه کېږي دا خو بېخي بې حده روپۍ وي چې دوی دا د دولت خزانې ته ورکوي او کې خپلو شخصي جبو ته راچي او بیا پر ځای د دې خلک چور کړل د خلکو څخه بېخي ډېرې روپۍ اخېستي او د دغه روپو په مقابله کې هېڅ چاته هېڅ اسناد په لاس نه ورکوي نو د دې پوښتنه دې وشي ستاسو د اورېدلو څخه یو جهان مننه
زره کاټکار ولې د پنجاب له سوالې ته خبرسته جامد درکوم او زموږ پیغام دا دی چې پنجاب له سوالې ته بازار دی یو قسم اورډر راغلی دی پاکستانی چې قیمت یې په 1400 په 1400 افغانۍ او تاجکی اورډر راغلی دی په 1100 په 1500 یا په 2000 په دکانداران ورکي او له سوال صرف خدا اله کیږي له سوال راغلی او هغه کس چې تاجکی اورډر راوړي په 1100 ورکړي هغه زوراول لري او وخل لري
مننه کوم چې زموږ دا نیوکې لوړو چارواکو ته رسوي او د دوی غوږونو ته رسوي خو مخکې له مخکې نه یو بله خبره یادوم چې شایي زما دا خبرې چې زه اوس کوم د وزارت د وزارت دفاع چارواکي رد کړي ردول ډېر اسان دي په دې باندې کوم مصارف نه رسي خو موږ واقعیت وایو واقعیتونه وایو که څه رهي چې ملي پوځ جوړ شوی دی د هغې نه راپه دې خوا د اردو په لیکو کې پراخ فساد شته دی دسینه چې فساد پکې نه شوی خو زیات فساد پکې دی اول له دې نه نیولې چې په هر کنډک کې کمانډان د کنډک دی او کمانډان د ټولۍ دی چې اوس یې وشي بشمیر تیل خرڅوي او بل دا چې اشا هم خرڅوي غوړي خرڅوي ورځې خرڅوي همداسې نور لوبیا خرڅوي خپو په ډارې خرڅوي ټول خلک یې ګوري ټول سربازانو ته ګوري خو سربازانو اوس څه نه کېږي چې دا یې دې نه مني کې که چېرته د کابل څخه کوم حیات راشي هغه ته شکایت وکړي هغه حیات هم زموږ شکایت نه اوري.
امریکا ویلي دي چې سلهاو سل میلیارد ډالر سلهاو میلیارد ډالر و افغانستان ته ورکړي دي دا کومکونه و چاته ورکړي دي دا خدای سره به بعد معلومي دغه کومکونه نور کشورو هم کړي دي دا روپی چسوي ولکه ما په تنده دي شکالو کې کما ته یو ډالر چارا کړی دا د افغانستان په خلکو په نامه د روپی راځي دا اوس څوک یو دي څوک غلا کوي خو دې پښتنه دي وسی
طلا کنر نوې سلاکارانو په خپل پښتنه پیدا کیږي چې دا محمد خان یو له سلاکاران مقرر کړم یو له سر ډاکټر عبد الله مقرر یو له سر اشرف غنی یو له سر جنرال دوستم یو له سر محقق یعنی د ملک او هوا ټول بودیجه د دوی په لرونو ځکه دوی له مقررې یو پیدا نور عوام فکر کوم چې دوی واز سوالی وینو
زه د نورستان ولایت نه محمد مدني ازادي رادیو سره په تماس کې یم مونږ د نورستان ټول ولس د افغانستان محترم ولسمشر محمد اشرف غني احمدزی د غني ګام نه ډیر مننه کوو او د خوشحالۍ اظهار کوو چې په نورستان ولایت کې د وزارت داخلي لخوا چې کوم اته 100 ملي نورستان د دندونو غوښه شو یو اوس د جمهور په فرمان بیرته برقرار شو نو رئیس جمهور د غني ګام نورستان ولایت ته توجه کول یو خنه ده نو رئیس جمهور دغه پریکړه په دې خاطر مهم ده چې نورستان ولایت کې مطلق ودنيشته که ایسته هم هغه هم دنيشته فساد دي او تر کوم درې د چماسره معلومات دی په ټول افغانستان ولایت کې د پولیسو تعداد 1500 پورې دی. کدی نه 1500 پولیسان منفرد کېدل نو 200 پولیسان پاتې کېدل. 200 پولیسان خو د ټول افغانستان ولایت امنیت شې ولې دا ناشونی کار ده. هغه هم یو سرحدي ولایت.
افغانستان جوړیږي.
ورستی اوریدونکو له زندانونو نه د بیګنا بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه و چې له ازادي رادیو مو واورید. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو تر هغه د خدای په امان.
ya.